وخت سهار خلاص پچې سوی د مشال ریډیو په بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم د افغانستان د فوج مشر د پاکستان سفر د چین اقتصادي رهداري په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد د شمالي وزیرستان د 900 مشکوکه کسانو خوشي کېدنه د حقاني شبکې د وژل شوي قومندان د مړي سپارنه د افغان پارلمانو د افغان ولسي جرګې وزیرانو د وزیرانو د ټاکلو لپاره رایه چونې هغه څه دي چې تفصیلي په روانه کړي کې درکو د دې ترڅنګ ترته په دې غړي په دومه اخي په دې غړي په دومه برخه کې ترته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د افغانستان او په اړه باندې هم رپورټ کوو، د عراق په اړه باندې هم رپورټونه لرو او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې نن د پښتو له وتلي شاعر خیال محمد سره د خیال محمد سره ځانګړې مرکه ده. د دې مرکې لومړۍ برخه به نن واوري او بله برخه دې بیا په راتلونکي اونۍ کې په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې واوري. اوس له اسرا الله مومن توار ورکو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه لنډیز. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی بانند د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې کیدونکي د پاسنګ اور پرې دستوري مشر ملموي او پرې تبا وینا کوي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل کرلي رپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشت څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی دی. او د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دې له پښتنو سیمو ناړوي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی بانند د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د کیدونکو پاسنګ اور پریډ دستوري مشر ملموي او پریډ تبا وینا کوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې لخوا په خبر شوې لیمه کې راغلي چې د افغانستان د پوځ مشر پرون په بینډۍ کې د پاکستان د پوځي هیډکوارټر دوره وکړه او د هیواد له پوځي مشر جنرال لاهل شریف سره یې لیده کاته وکړل. اعلامیه وایي چې د یادو دواړو پوځي مشرانو ترمنځ په ملاقات کې د سیمې او په خاص توګه د افغانستان د امنیت، د پاک افغان پولې د انتظام او دواړو دونو د پوځونو ترمنځ د دفاع او روزنې همکاري زیاتولو سره په تړلو مسلو خبرې وشوې. له دې وړاندې پینډۍ پوځي هیډکوارټر ته د ورتګ په موقع د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی په درناوي کې د سلامۍ دستوره هم وشوه. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بېکوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي رپورټ کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1320 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 ژوبل شوي. په رپورټ کې راغلي چې تیر کال په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 15 لکه خلک بېکوره شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې په پاکستان کې فرقه ییز تشدد په اقلیتونو بریدونه او د میډیا په ازادۍ بندیز زیات شوی او په کال 2014 کې پاکستان تر ټولو زیات پولیو ځپلې هیواد مخې ته راغلی دی. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دې له پښتنو سیمو ناړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازدیګر د یو متفقه قرارداد له لارې له وفاقي حکومت غوښتنه وشوه چې د اپریل په 6 پاکستان ته د چینی صدر د ممکنه سفر په موقع په لاسلیک کیدونکو پروژو کې د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو زیاته کړې چې د کاشغر گوادر لار دې په زاړه حالت کې پریښودل شي. د مشال د خبریال د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې چین به له پاکستان سره په ممکنه توګه د شپږ څلوېښت اربا ډالرو اقتصادي پروژې لاسلیک کړي. یاد بیچ ر پاکستان حکومت د کاشغر گوادر لارې د اړولو په اړه څه نه دي ویلي. د حقانی شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق ځدران مړی یې په واڼه کې د ځایي مشرانو لارې افغان طالبانو ته سپارلې دي. چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط پرون مشر ویل چې د فاروق ځدران مړی پرون مازدیګر د واڼه په زړینور پوځي چوڼۍ کې د قبایلي مشرانو په وساطت ځایي طالبانو بیا په اعظم ورسک سیمه کې افغان طالبانو ته وسپارل شو. د جنوبي وزیرستان په وڼه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشلو ته ویلي وو چې د فاروق ځدران د وژلو تر څنګ یې د هغه نه ملګري هم نیولي دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې وڼه ته نږدې په سره کنډه سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې د ایټلی له وزیر اعظم میتیو رینزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
and we agreed that until any final
نوموړی وایي موږ پر دې سره سلا شوي یو چې تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه کیږي پر دې هیواد لګیدلي بندیزونه به په بشپړ توګه او سختۍ سره دوام ولري. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د اپریل په دوهمه د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي موافقې ته ورسېدل. پر دې بنیاد وروستۍ موافقه به د ایران د اټومي پروګرام د بندېدو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونه لرې کړي. او اخری خبر د کرکټ شاوخوا شپاړس کاله پس بنګلادیش پاکستان ته په یو ورځني کرکټ لوبه کې ماتې ورکړې. میرپور کې روان د درې میچونو د سیریز په یو میچ کې پاکستان ته بنګلادیش پاکستان ته په نهه اویا رنزونو ماتې ورکولو سره په سیریز کې برتري ترلاسه کړې. بنګلادیش لومړی بیټنګ وکړو په ټاکل شو 50 اوورونو کې یې د شپږو وکټو په تاوان 329 رنزونه جوړ کړل. د دې په جواب کې پاکستاني لوبډلې په 15.2 اورونو کې یوازې 250 رنزونه جوړ کړ او ټول لوبغاړي اوټ شو. دا اتر دی محله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیرمحمد کریمی به نن د پاکستان د مهم فوجنی روزنیز مرکز د دستوري مشر میلمه وي. آیا دا مهمه خبره ده؟
افغانستان په دغه به د فوج سره مخکري چې هغه د ترازی او مشر میلما په کاکول کې جوړي دا خو د ښه تعلقات یو علامت ده.
د پاکستان چارواکي وایي د ضرب اعظم اپریشن پر مهال نیول سوي 24 مشکوکه کسانې خوشي کړي خو ځای خلک نور څه غواړي.
ودنه علاوه چې د شرع نه راځي مشکې مو قیدیون دي چې هغه وایي چې وي دي مشه هغه د پوره د حکومت پاکستان نه دغه درخواست کی چې مشه د هغه قیدیون خلاص کو.
او په دوه منی مای کې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې د جنو نورو موضوعګانو ترڅنګ د پښتو لوتلي سندرغاړي خیال محمد سره مرکه لرو. د پښتو غزل پلار حمزه بابا به رفیق شنواری ته څه ویل
پدې شنواری جبا کې ورته چې رفیق زما غزل په خیال یې کله او خیال زما غزل خو.
او نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان د افغانستان د فوج مشر جنرال شیرمحمد کریمی د پاکستان په سفر دی. پرون دی د پاکستان د فوج له مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او په دوه اړخیزه امنیتي او نورو چارو باندې وغږېدی. خو نن به نوموړی د پاکستان د فوج د یو مهم روزنیز مرکز کاکول کې د یوې دستوري مشر میلمه وي. نور تفصیل له ریاض مسخله څخه اورو.
پرون ماسپښین چې کله د افغانستان ملي اردو یا د فوج مشر چې کله پاکستان ته د فوجي کم هډکوارټر دی هغه تر اورته د نوال ته هغه تل اول سلامي وړاندې کړې شو او بیا د پاکستان د فوج مشر سره ملاقات وکړو. دغه دوران په دواړه خيزه چارو د پاکستان افغانستان د بارډر یا د پولي په صورت حال باندې خصوصي خبرې اترې وشوي او سره و سره چې زندگی په امنیت څنګه ټینګ ساتل شي په دغه چارو باندې د یو بل سره د مرستې په اړه خبرې اترې وشوي. دغه رنګ چې بیا کم څنګه تاسو ذکر وکړو چې نن به دی پی ایم ای یا پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول چې کوم روزنځای دی فوجیانو نو دې محل ته ورځي او هلته کې به مشر میلمه او دا ډېر کم کیږي چې داسې یو بارنه میلمه چې کوم دی نو هغه راشي او په داسې قسمه پریډ کې هغه مشر میلمه شو. دا دې هم یاد دی چې خو خاص کې د فروری په میاشت کې د افغانستان نه شپږ فوجیان چې کوم دی نو هغه هم د روزنې لپاره پاکستان ته راغلي دي او هغه هم په دغه پی ایم ای یا کم چې پکول اکیډمی ده نو په هغه کې دا وخت روزانه ترلاسه کوي او دا شان شیر محمد کریمی چې کوم دی نو هغه به نن په دغه پی ایم ای اکیډمی کې کیدونکي پریډ د هغې مشمل مي.
لکه څنګه تاسو له ریاض مسخیل واورېدل چې د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان د فوج روزنیز مهم مرکز کاکل د جوړېدونکي دستوري مشر میلمه وي. د دې هېواد د فوج پخوانی لوړپوړي چارواکی بریګیډیر ریټایر سعد محمد خان مشال ریډیو ته د مرکې پر مهال وویل دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د فوج یو مشر د کاکل روزنیز مرکز په دغسې یوه دستوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون کوي.
افغانستان بداو دمبے فوج سر لخکری چیغا دل ترازی و مشر ملما پکا کل کی جوری گی دا دا خو دا تعلقاتو دا دا غیر دا خر تعلقاتو یو علامت تے
خو اسی بریگیڈیر سے پتا سو گوری دا آیا دا دی تعلقاتو دا نزدیکت وجہ نڑیوال فشار دی کنا پاکستان او افغانستان په منطقي توګه د نتیجې ته رسیدلې دي خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معلومات معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات شکول دي
ما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی و. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وایي هغه هم په پاکستان باندې کې فشار و. دا چې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په خبره باندې فشار اچي ځکه چې براه راست خو ناچی خو ما په خیال باندې خبره تر کې به خامخا فشار اچي ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېدی شي دغه نه د چې کوم دا انتها پسندي ده او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه‌کاری ده نو ما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېدی شي بل چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم دا نوی افغان حکومت راغی نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغه زاړه چې کوم دغه وو پالیسۍ وي هغې نه لږ کناره کشي اختیاري زه دا نه وایم چې مکمل دي فلحال شکوک و شباب به وي خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي خو دغه خلیج چې کوم دی نو زما په خیال باندې ډېر کم شوی دی.
خو بریګیډیر صاحب یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي د لکه د کریمی صاحب پاسینګ آؤټ پریډ ته تلل یا نور دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي خو د پردې شاته هم هغه پالیسی پر مخ وړي چې کومه وه
ور د هغې تشویش چې کوم دی هغه زه هغې سره زما دغه کې همدردي شته دی هغه ځکه چې د هغې تشویش چې کوم دی نو هغه بېځایه نه دی. پاکستان وروسته ډېر څلوېښتو کالو کې داسې پالیسي اختیار کړې چې هغه کې افغانستان کې د هغې ته ډېر نقصان رسېدلی دی نو د هغې تشویش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان ته هم داسې دغه شته دی یو کیفیت شته دی دهني کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري که پاکستان ښه اقدامات وکړي هم هغې د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري داسې ګروپونه شته په افغانستان کې او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې دغه پاکستان وخت دا قدمونه پورته کړي دي دنه مزاحمت ډېر و نو اوس دا پاکستان باندې لازم دی چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه لري چې کوم دی تقویت ورکړي د هغې پښتنهي وکړي.
دا بریګیډیر سعد محمد خان چې د افغان د افغانستان د فوج د مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د پاکستان په یو مهم پوځي روزنیز مرکز کې د دستوري د مشر میلمه په توګه او د دې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو له مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهر شپگونا تر سهر نهو بجو پوری
انترنت
www.divaradio.com
تاسو مشال ریڈیو اوری د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد لاری د پاکستان له حکومت او چین حکومت دواړو څخه د غوښتنه کړې ده چې د اقتصادي رهداري لارې په اړه دي د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان په حق کې فیصله وکړي. د دوی په وینا چې دغه سیمې د ترګري شکار دي او په کار ده ودې ته وده ورکړي. چې د پاکستان د چین د ولسمشر د دوشنبه پر ورځ د پاکستان سفر ترسره کوي. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث اورو.
دا قرارداد چې کوم نوم یې مازیګر د خیبر پښتونخوا ته اسمبلی کې چې کوم نوم په بنیادي توګه باندې دا قومي وطن پارټۍ د وکړو تیار کړو او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابا په دغه وطن کې نور چې کوم دغه دی د اسمبلی غړي دي د حکومت هم په دې قرارداد باندې راځي سره دغه اتفاق وکړو او دغه قرارداد د دې چې کوم د چین صدر را روان دی چې دې په اپریل په څلورمه نیټه پاکستان ته او داسې ویل کېږي چې چې له شپږ څلوېښت اربه ډالرې دغه به کېږي منصبې به دغه کېږي د اقتصادي منصبې چې په هغې کې د تاثر جوابل دغه د لارې منصبه هم دغه ده شامل ده دغه منصبې به لاسلیک کېږي. نو په دې قرارداد کې بنیادي غوښتنه چې کوم نو دا شوې ده چې کومې معاهدې لاسلیک کېږي نو دې کې چې کوم خیبر پښتونخوا چې ده ده او ورسره چې کوم دغه ده ملیسه قبایلي کومه دغه ده سیمه ده نو په هغې کښې دي دا زیات د ترګرۍ او د سنګروۍ له وجې زیات دغه شوي دي اغېزمن شوي دي. نو په دغه پروژو کښې دي زیاته ونډه او یا زیاته برخه چې کوم دی نو د خیبر پښتونخوا ته او ورسره قبایلي سیمو ته ورکړي چې دا د دوی دغه دي اندېښنې دي د دې نه مخکې د سازګر د واده لارې په اړه باندې خیبر پښتونخوا اسمبلۍ قرارداد دغه کړی متفقه منظور کړی. نو هغه اندېښنې چې کوم دي نو هغه په دې وجه باندې دي چې داسې خبرونه وو د دې نه وړاندې چې کوم دغه دی وفاقي حکومت دی نو هغه د کاسرل د واده لارې رخ چې کوم دی هغه پنجاب موټرو ته اړوي او چې کوم د دې اوریجنل یا اصلي چې کومه د دې مخکینۍ دغه نه نقشه ده نو هغه د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو څخه ده دغه شوي ده دغه لار تېره شوي ده دغه لار به تېرېږي چې کومه منصوبه ده هغې تیاره شوې ده او ورسره بیا د بلوچستان په شاته پاتې سیمو باندې تېره شوې ده.
د غلام غوث چارواکي وایي د حقاني شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق صدران مړی په واړه کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارل شوی دی. نوموړي د زیارت په ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز وانصر نږدې له امنیتي ځواکونو سره په یوه نښته کې وژل شوی و. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ په سویلي وزیرستان وڼکښې ځایي قبایلیانو د پولیټیکل انتظامیه او خفیه ادارو چارواکیو د نومونو جوتولو او ږغونه نه ریکارډ کولو په باور مشال ریډیو ته وویل چې د شپږم په ورځ د افغاني طالبانو حقاني شبکې وژلی کمانډر فاروق زدرون مړی د جمعې په ورځ مازدیګر مال شپږ بجې د وڼه زیړي نور په پوځي پنډغولي کښې د احمدزی وزیر ملکانو په ځایي طالبانو او بیا د اعظم ورسک په سیمه کښې افغاني طالبانو ته ور وسپارلی شه چې کوم بیا د زدرون د مړي سره د افغانستان ناڅرګنده سیمې په لوري روان لاړل. دا هم معلومه نه شوه چې د وژلي زدرون مړی د افغانستان کومې سیمې ته یوړلی شي او چېرته به خاورې ته سپارلی شي. دغو ذرایع دا هم وویل چې د فاروق زدرون نهه نیولي ملګري لا اوسه د امنیتي فورسز حراست کښې دي چېرته چې د دوی نه پښتنې ګوژنې لګیا دي کېږي. یاده دې وي چې فاروق زدرون د شپږم په ورځ د وڼه سره کنډه په چک پوسټ هغه وخت ووژل شه چې کله دوی د لس نورو طالبانو سره د یوې ناڅرګنده سیمې نه د قطبي وزیرستان په لارې سویلي وزیرستان وڼه ته را روان وه. دا دې هم یاده وي چې د فاروق زدرون په وژل او د هغوی نه حتی نه ملګریو په نیول د حقاني شبکې تر اوسه پورې له هی سره د عمل جواد کړی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
هلته بیا د شمالي وزیرستان چارواکو هغه 24 کسان خوشي کړي دي چې د سربیا زب عملیاتو په دوران کې د شک پر بنیاد نیولي وو. پولیټیکل انتظام یې دغه کسان خپلو مشرانو ته سپارلي دي. چارواکي وایي د نورو کسان د خلاصولو عمل هم روان دی. تر دې وړاندې هم پولیټیکل انتظام یې 28 کسان خوشي کړي وو. نور حال د مشال د خبریال په رپورټ کې.
دغه بندیان پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو ته وسپارل چې خپلو کورنۍ ته ورسول شول. د لړکې بنو اډیټوریم حال کې د پولیټیکل انتظامیه او اوتمنځای مشرانو جرګه وشوه. جرګه ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر حسین احمد وویل باید د وزیرستان مشکل د حل لپاره حکومت، فواز او عوام په شریکه کار وکړي او دولت د عوامو مشکلاتو ته پام وکړي.
ټول سرکار ته دا ویایي چې د وزیرستان په حالات باندې رحم پچار دی. په جلینا چې خلک پروته دي باید هغه سره ښه سلوک وشي او بل په لارې چې مشکلات دي د آرمی نه کسون چې دا کسون او د سول حکومت نه چې دا کسون د قوم مشرون او د قوم عالمون دا څلور طبقه چې سرای وځي تاسو دا یو طریقه والا ها جوړ کو د مستقبل د وخت رې دی پورا دا څلور طبقه چې سرا پی وځي نشي دا انتظام او د لای ها نه جوړیږي.
د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی په خپلو خبرو کې وویل انتظامیا هڅه کوي چې د عوامو ستونزو نه ځان خبر وساتي او حل لپاره یې ګام واخلي.
اول تو سه کې دیونه ولا ډیمانډونه او جرګې مختلف خوشوي دي ټول اتمنځي قوم سره نوغه کې مونږ لګي او سه کوشش کوي مونږ کامیاب شو. نور مونږ لګي او چې کم نور بقایا بے ګناه خلک دي وا په کېت کې پروت دي نو ان شاء الله مونږ دا کوشش کوو چې مونږ اول وکړو. دوه خبره تو سه د موومنټ وکړه چې مشته په موومنټ کې تکلیف وي تو سه وی چې د مش کډونه چک کوي د مونږ هغه کوي مونږ د تو سه د حفاظت لپاره کوو. دومره قرباني کوم ور کړه ټول بے کور شول ماشومان زنانه هر څوک د کور نه روته تکلیف برداشت کړو. درېمه خبره چې کومه مو ته رسیدلې هغه د ریټرن ولا خبره ده ځنې کومونه ګیله کوي چې مشره زیاتای کیږي خدای کې مونږ تفریق نه کوو کوشش کوو چې مونږ ټول وزیر بوزونه کوشش به کوی دواړه مې سلوړ شي.
د جرګې یو بل مشر ملک نثار علي مشال ریډیو ته وي د دوی کم بندیان چې بے ګناه ثابت شوي او خوشی شول دغه شان د دوی نور بندیانو د کلیر کېدو عمل باید تیز شي او زر تر زره یې خوشی کړي.
اجر کې مش قیدیون وی چې هغه بے ګناه ثابت شول په دې اقدام باندې مش د حکومت دې خبره هرکلای کی او دین علاوه چې د سره نه راځي مش کې قیدیون دي چې هغه وایټ شوي دي مش هغه د پوره د حکومت پاکستان نه د خپل انتظامیه د فوج نه دغه درخواست کی چې مش د هغه قیدیون خلاص کو.
یاد دی وی چې د نوړاندې هم دغه شان اتویش بندیان خوشی شوی چې د شمالي وزیرستان جرګا ته حواله شوی ول خو مشران وای د دوی اوس هم سلګونه کسان د شک په تور نیولې شوی چې کورنۍ د خلاصون په انتظار دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو.
د نیوز رسپانې له شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ مقاله خبره کړې ده. په دې کې راغلي په داسې حال کې د شمالي وزیرستان خلک لومړی په خپله سیمه کې د وسلوالو او فوج لخوا وځپل سو مارک شوبله ورته واوړېده مختلفې سختې سزاګانې ورکړل سي او بیا په بندوبستي سیمو کې د کډوالۍ په ژوند کې له مختلفو مشکلاتو سره مخامخ شول. نو اوس حکومت ته پکار ده چې د دوی د صبر امتحان وانخلي باید چې د وزیرستان مځکه په بشپړه توګه له شه او بد دواړو قسمه وسوالو څخه پاکه کړي. د محسن داوړ د مقالې مهم ټکي بل اصرار ادم مومند واورو.
د نیوز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکوال محسن داوړ لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو لخوا د څه باندې لسو کالو هدفي وجنو او پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې د ضربیزب په نامه د پوځي عملیاتو له اعلان سره سم وزیرستانیانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره شول. همداراز لس لکه خلک چې زیاتره د ترانسپورټ اسانتیاوې هم نه درلودې په څلیرې ساعته کې ابلخ په بنو ته راووتل. د جون میاشتې په ګرمۍ کې بنو ته د شمالي وزیرستان د کډوالو دغه سفر چې له مصیبتونو ډک وو یو شمېر کسان پکې د تندې او لوږې له لاسه هم مړه شول. په شمالي وزیرستان کې د تیرې څه باندې لسو کالو بدمنۍ د دې سیمې د خلکو د ژوند هره برخه اغېزمنه کړې لکه ردوی کلتور او جرګي نظام یې په بشپړه توګه ختم کړو. د قبایلي مشر یا ملک زی یو وسلوال ونیوه او د پولیټیکل انتظامی پر ځای فوز راغی. د وسلوالو لخوا د هدفی وجنو تختونه او د فوز لخوا د غیر اعلانیه کرفیو له وجې په دې سیمه کې د بې یقیني صورتحال جوړ شو چې له امله یې کاروبارونه په ټپه ودرېدل. په وزیرستان کې د هفتو هفتو کرفیو تعلیمي نظام هم اغیزمن کړو. په خاص توګه د جینکو تعلیم په بشپړه توګه ختم شو. په میرانشاه کې د جینکو یوازنی هایر سیکنډري سکول وو چې وسلوالو یې سامان خرڅ کړو، خپل دفتر یې پکې پرانیزو. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو د فشار او اثر له وجې په شمالي وزیرستان کې تعلیم یوه ټوکه جوړه شوه او هر چا بلکې بې تعلیمه خلکو هم په غیر قانوني طریقه د 14 او 14 امتحانونه پاس کړل. محسن داوړ لیکي د دې هر څه وروستو چې کله د شمالي وزیرستان خلکو خپل کورونه پرېښودل او د بنو په ګډون د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته ولاړل، نور ریاستي ادارو ورسره ډېر بد او ناروا چلند وکړو. د شمالي وزیرستان دغه کډوالو ته ځایي خلکو په خپلو حجرو کې ځای ورکړو، خو زیاتره کډوالو په سکولونو کې اوسېدل پیل کړل. په مقاله کې راغلی دی چې د شمالي وزیرستان دغه کډوال د خیبر پختونخوا او مرکزي حکومتونو له پامه غورځولي وو او بنیادي اسانتیاوې هم نه ورکړې. د شاوخوا 100,000 کډوالو لپاره د راشن اخیستو یوازې یو څو مرکزونه جوړ کړل شوي وو چې دوی بورته په ګنټو ګنټو په قطار کې ولاړ وو، خو د وزیرستان خلکو بیا هم دا هر څه پر دې هیر کړل چې د دوی سیمه به له وسلوالو پاکه شي، امن به پکې پر ځای شي، جینکۍ او هلکان به یې په ازادانه توګه د تعلیم ترلاسه کولو جوګه شي او دوی به کولی شي چې وسلوالو ته له بتو ورکولو پرته خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د شمالي وزیرستان خلک پر دې باور وو چې نور به په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د خلکو حلالول او د پوځ لخوا بمباري بند شي، خو بیا ځینې پر دې عقیده لري چې ریاست له سیمې د وسلوالو په بشپړه توګه ختمولو کې جدي نه دی او داسې ښکاري چې پاکستان به د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره د وسلوالو کارول برقرار وساتي.
دا و اسرار عالم مومن چې د محسن داوړ په دی نیوز ورځپاڼه کې لیکل شوې مقالې مهم ټکي درته وړاندې کول. په بلوچستان کې کارګران یا مزدوران وایي چې دوی له تیرې څه مودې راهیسې د نامنۍ له پیښو سره مخامخ دي. د کارګرانو اتحادیې په خبره په تربت ښار کې د 24 مزدورانو د وژل کېدو تر پیښو وروسته نور هم د خپل امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. په لاخته د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر بیا مشال لیډو ته وویل دوی د مزدورانو د ساتنې او د ناوړې پیښو د رامنځته کېدو په صورت کې دوی ته د مناسبو مغزو ورکولو پروګرام رپورٹ لري.
په بلوچستان کې د مزدورانو اتحادیې پاکستان ورکرز کنفیډریشن صوبایي صدر رمضان اسکسی په خبره د صوبې بیلابیلو سیمو کې مزدوران د ناامنیو له پیښو سره مخامخ دي.
داسې ورځ موږ ته نه معلومیږي چې پر مختلفو واقعاتو کې مزدوران چې دي وژل کېږي او اوس په نیمه شپه خلک ورسي او دوی په شل په تعداد دوی مړه کي. یو مزدور په گوادر کې ناست دي، خلک پر موټر سایکل لازي، هغه وژلي. ځینې دای مزدوران دي چې هغه کارو لازي او چاودنې کېږي او دوی کې وژل کېږي. پر لارې باندې دوی راکښته کېږي د بسانو سره او دوی وژلي.
د مزدورانو اتحادیې جنرال سیکرټر عبدالغفار ساپی بیا وایي مزدوران د ناامنۍ له پرله پسې پیښو سره مخامخ دي خو چای غم نه دی خوړلی.
دا خو کړه زما غوښتنه نه ده، بلکې د دنیا د هر منت کش د هر مزدور دا خواهش دی چې ما ته او زما بچیانو ته تحفظ ملوسي. په کار خدا دا چې د انسان یو نوک د 1 کروڑ روپۍ څخه زیاته اهمیت لري، لیکن افسوس غریبان مظلومان مزدوران وژل کیږي. هیڅ حکومتي کوئی ریکشن کوئی معاوضہ نہ مجھ دے دپارا ڈیمانڈ آ کڑی جی 500,00,000 روپئے یو چکم مزدور شہید سوئی دی اور داغو بچانو تھا سرکاری ملازمت یہ ٹولتا ہر زی چیز ضروری صرف تربت نہ خوص موجودہ ایشو ضروری جیسے مکھ کے پنجگور کے واقعات سوئی دی پتہ کا سب کے واقعات سوئی دی پکول مائنس کی لگاتار واقعات کی جی.
د مزدورانو اتحادیه یو بل غړی وایي چې مزدورانو ته ساتنه ورکول د وخت لوی ضرورت دی.
زما نوم حاجی اسمت الله تریم. یو مزدور د صادق آباد راځي، کور یې پرېږدي، د بچیان یې پرېږدي، 25 ورځې د واده کېږي او ته واده ته پروتوکول نور کوي ورکوي، اتلی ویز والا هغه چې ټکوسي منډه کوي.
د مزدورانو دغه یاد ستونزو په اړه پر بیا بیا هڅو سربېره هم د اړوند محکمې مهنتو اپرادی قوت له وزیر او چارواکو سره په تماس نیولو بریالي نسو، خو وروسته مې ستونزه د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کښېښووله. نو نوموړي په اړه وویل
صوبائی حکومت دیتا په مکمل توګه توجه کړې ده او دارنګ ځایو کې پېښکی انتظامات نیولي، سکورټي ګارنټي کړې. ورال هم دا کټا چې پېښو کې څوک مړ وي نو داغه د فار موس کمپنسیشن اعلان کړی دی، ورکوو یا د ټول خلکو چې دارنګ پېښو سره شوي دي هیڅوک هم داسې دغه نه دی اعلان کړی. په دې معنی نو حکومت چې کومه ذمواري د ذمواري تر ځای پورې موږ هغه ذمواري پر کړې ده سر ته رسولې ده او پر مخ تللم انشاءالله تعالی هم ذمواري پر کوم مې سر ته رسو.
یاد دې وي تېر اونۍ د بلوچستان تربت کې د خواو شا شل مزدورانو له وزل کېدو وروسته بلوچستان کې مزدورانو او د هغوی اتحادیو ژغ پورته کړی دی چې د دوی د کار او ژوند د ساتنې لپاره دې ګامونه پورته کړل سي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری او سم لسنې بجې سوي دي سره را لمومن به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د افغانستان د فوز لوی درستریز جنرال شیر محمد کریمی باندې د پاکستان په کاکول فوزی اکیډمۍ کې د کیدونکو په سنگ اوټ پریډ دستوري مشر ملموي او پریډ تبه وینا کوي. د پاکستان د فوز مطبوعاتي څانګې له خوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د فوز مشر پرون په پینډۍ کې د پاکستان د فوزي هډکوارټر دوره وکړه او د هیواد له فوزي مشر جنرال لاهي شریف سره یې د سیمې په خاص توګه د افغانستان د امنیت د پاک افغان پولې د انتظام او د دواړو هیوادونو د فوزونو ترمنځ د دفاع او ځنې همکارۍ زیاتولو سره په تړلو مسلو خبرې وکړې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی ریپورت کې ویلي دي چې تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې له بشري حقوقو په سرغړونو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل شوي دي. د یاد کمیشن لخوا په خپره شوي ریپورت کې راغلي چې تیر کال په سبان د 1200 ترهګریز بریدونو کې 1320 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 جوبل شوي. په ریپورت کې راغلي چې تیر کال د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په ګډون په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو له کبله شاوخوا 25,000 خلک بې کوره شوي دي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتنو سیمو ناړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازدیګر د متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه کاری په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترګري او سغدریزۍ ځپلې خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه وکړي. تمدا چې د افغانستان ولسی جرګه نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو مشران سپینې ماړی او کیم ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دي.
د خبرونو لنډیز اسرار عالم مومند وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي راځي چې لسراج زهره واورو.
نن د پیښور نه خبرېدونکي ته پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې د افغانستان په حق غوښتنه لیکلې چې پکې پاکستان ته د مذاکراتو لړ کې د مرستو ویلې دي. ادارې وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې او سیمه کې د امنیت لپاره د طالبانو مذاکراتو ته تیارولو لپاره د پاکستان نه مرستې غوښتې دي او ورته ویلې دي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره د خپل اثر رسوخ استعمال کړي. ادارې وړاندې لیکي چې پرامن افغانستان په خپل د پاکستان په ګټه کې دي او د پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلې دي. نو تیر حکومت کې هم پاکستان د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي. دریا اخري کوي پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي. اهم دوی په دې کې د امن لپاره کار کولای شي. نو باید چې افغانستان هم د پاکستان سره د ترخګرۍ پر ضد اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پاڼ خپل ادارې کې ملک کې د وسلوالو پر ضد پروانو عملیاتو لیک کړي او وایي چې یو طرف ته د ملک په لر او بر کې وسلوالو پر ضد کاروایانې روانې دي، نو بل طرف ته وسلوال هم د ترهګرۍ کاروایانې کوي او دغه سلسله کې د کراچۍ پریډي تانې سی چو په ډزو وجلې شو. ورسره ورسره یو بل امریکایي نژاد ډاکټر یو بل پیښه کې جوبل شوی ده. ادارې وړاندې وایي چې وزیر اعظم په ډاکټرې د حملې نوټس اغستی دی او وسلوالو په تیښته کې د داعش پمپلیټې هم غورځولي. بل طرف ته پولیسو کراچۍ کې د مختلفو کاروایانو دوران وتنه نیولي او د طالبانو کمانډر په ګډون دوه تنه یې وجلې دي. دارنګ کوهاټ کې یو تن د چاودیدونکو موادو سره نیولې ده. دریا اخري کې وایي چې د دې ترڅنګ په اورغزي ایجنسی جنوبی وزیرستان او تیرا کې په مختلفو کاروایانو کې سوارلس وسلوال وجلې شوې دي او دا چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره دا قسمه عملیات ډېر ضروری دي او ورسره ورسره قانون نافذ کوونکو ادارو له استخباراتو نظام نور هم مضبوطول پکار دي چې وسلوال څه قسمه ناوړه پیښو ته پرې نګدي.
مطبوعات فارن پالیسی مجلې د پاکستان او هند ترمنځ پر تعلقاتو یو مقاله خپره کړې او لیکي چې روان کال د سی هیلي نشکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې شي سي خو داسي ونسو. بلخوا ټایمز مجله لیکي برطانیه افغان پولیسو ته د مرستې په یوه پروژه باندې امدادي فنډونه بند کړي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د روان کال په سر کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو د ښه کېدلو څخه امید ښکاره شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په فروری میاشت کې خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې په کرکټ نړیوال کپ کې له پاکستان سره خپل نیک خواهشات شریک کړي او د هیواد د خارجه چارو نوی سیکرټري سبرمنیم جیشنکر اسلام آباد ته د خبرو اترو لپاره د لیږلو وړاندیز وکړي. خو بیا دوه میاشتې وروسته د لاهور هایکورټ د اپریل پر 10 نیټه په ممبئی حملو کې د لاس لرونکي مهم مشکوک تن زکیو رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. مجله لیکي د عدالت لدې فیصلې سره هندي مشران غوسه شو او امریکا هم پر دې ګام نیوکې وکړې. په دواړو کې له یو هیواد سره هم د پاکستان د تعلقاتو خرابېدلو په صورت کې لدې منفي اثرات سیمه ایز او نړیوال امنیت باندې پرېوتې شي او کچېرې پاک هند تعلقات خراب شي نو د دواړو هیوادونو استحکام ته هم نقصان رسولې شي. د مجله په خبره په هند او نړۍ کې پر ایشیایي تګلارې نظر لرونکي ډېر کسان د هند او چین ترمنځ د خرابېدونکو تعلقاتو اهمیت هم په ګوته کوي. د هغو په نظر د هند او پاکستان ترمنځ شخړه د شلمې پېړۍ یوه تاریخي خبره ده چې له امله پاکستان تل د خپل ګاونډي هیواد پر ارادو شکونه او اندېښنې لري. بلخوا هند هم د اقتصادي ترقۍ لپاره مهم هیواد افغانستان موندلې دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي برطانیې تر هغې وروسته په افغانستان کې د بلیونونو پاونډونو برابر یوې امدادي پروژې باندې پیسې بندې کړې چې پکې د بدنظمۍ او درغلو تورونه مخې ته راغلل. مجله وایي حکومت په تیرو څلورو کالو کې د 1,55,000 افغان پولیسو سره په مرسته کې 22 میلیون پاونډه لګولي دي. حکومت روانه میاشت خپله امدادي برخه او 1 پاونډ ته د لوړولو پلان لرلو چې اوس ادرول شوی دی. مجله لیکي داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې د فنډونو پیسې افغان پولیسو ته د رسېدلو پر ځای افغان چارواکي او یا لوړپوړي پولیس افسران اخلي. په کابل کې د برېټانیې چارواکي پر یاده پروژه خبر وو چې دا یې څرګنده کړه چې په لرې پرتو سیمو کې پولیسو ته زیاتره پیسې نه رسیږي. په افغانستان کې د معلومات لرونکو سرچینو په خبره ځینې مثالونه داسې هم دي چې د پولیسو په نوم ناسم اکاونټونه جوړ شوي دي او یا د تنخواسه برخه اکاونټ ته په رسېدلو کې ورکه شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي امید لري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP لخوا تر ضروري باور وروسته روان کال د 70 میلیون پاونډو خپله امدادي برخه ورکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
عراقي چارواکي وایي چې د دې هیواد د پخوانی فوجي امیر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوری د چمبه پرواز د دې هیواد په مرکزی سیمو کې په عملیات کې وژل شوی دی. الدوری د عراق د صدام حسین د رژیم دوم لوی سړی وو چې په 2003 کال کې پر دې هیواد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره سم لا درک شو. داسې اوازې دي چې شاید د هیواد په شمال سیمو کې پټ وي. فرشته جلازی رپورټ لري.
د عراق په مرکزی سیمو کې یو شمېر ملکي او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوری غالبا د دې هیواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلي تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوری چې یو مهال په خپله سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې ډېر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوي وې عزت ابراهیم الدوری ته د پښې پاچا لقب ورکړی و. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوری او د هغه 9 تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې وه چې الدوری او د هغه ساتونکي پکې وو او 3 تنه چې انتحاري حملو ته یې تیاری نیولې وه هم وژل شوي دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوری د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلی و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوری به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونو د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي خو ویل کېږي چې دا وربدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لا څرګندېدو لپاره د ډي ان ا معاینې ته واستول شي. په تکریت کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د ښار تر نیولو وروسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خو د صدام حسین د باس ګوند پخواني ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقی تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل سوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه وو.
دا فرشته جلازی افسلی به د 2014 کال تر پای خپل ځواکونه په افغانستان کې پریشتي. مخکې ټاکل شوی و چې د 2014 کال تر پای به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وځي او یوازې زر کسبه د امریکا د سفارت او کنسولګرۍ د امنیت لپاره په دې هیواد کې پاتې سي. خو د بهرني ځواکونو د وتلو د پریکړه بدله شوې ده. ملالی بشیر رپورت لري.
ایتالیا په افغانستان کې خپل ځواکونه د 2014 کال تر پای پریږدي. لومړی ټاکل شوی و چې نیمایي بهرني ځواکونه له افغانستانه د 2015 کال تر پای وځي، خو وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته سفر وکړ او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه یې وغوښتل چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2014 کال تر پای پریږدي، دا پریکړه بدله شوه. ایتالیا د افغانستان په هرات ولایت کې 200 سرتیری لري. دغه هیواد مخکې ویلي وو چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2015 کال د دسمبر 23 پاتې کوي او وروسته به ګوري چې څه وکړي. له هغه وروسته د راپورونو لمخې ایتالیا هم له دې پریکړې سره هوکړه وکړه. د راپورونو لمخې د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رنزی د دې هیواد د استخباراتو په پوهنتون کې د خبرو پر مهال ویلي، ډېر احتمال شته چې موږ به په افغانستان کې د خپلې ژمنې په اړه بیا غور کوو، حتی تر هغه ضرب الاجل وروسته چې موږ ځان ته ټاکلی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د 2014 کال وروسته به تر خپل اوسنی پلان نه تیریږي او په افغانستان کې پاتې پوځي اډې به د 2014 کال تر پای وتړي او په دې هیواد کې پاتې امریکایي سرتیری به د همدې کال تر پای وباسي. سپینې ماڼۍ پریکړه کړې ده چې شاوخوا 15,000 اضافي بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کړي، ځکه چې د امریکا پوځي قومندانانو هم دا غوښتنه کړې وه. که څه هم اوباما ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه اوس کولای شي د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي، د راپورونو له مخې امریکایي قومندانانو په افغانستان کې د جګړې روان فصل ډیر له خطر ډک بللی دی.
ملالی بشیر ټاکل شوی چې نن د افغانستان ولسي جرګه د حکومت 45 کاندیدانو په اړه رایه ګیري وکړي. ولسمشر اشرف غنی د 14 کاندیدانو نمونه ولسي جرګې ته ورستولي، خو نن به د 45 کاندیدانو په اړه رایه واخیستل. سي رپورټونه وایي د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته د کاندید بهري جهري نوم د نننیو کسانو له لسټه ایستل شوی دی. فرشته جلازی ته به یو ځل بیا غوښتو.
مبارزه جدی با فساد
اصلاحات ساختاری و اداری و
استخدام کادرهای زن در پست‌های
تجدید نظر بالای تمام مقررات طرز
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلند د کاندیدانو د خبرې نوي او وکیلان به 1500 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم رسیال لشتلجه دوی ونی وړاندې د 14 کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ور وپیژندل، خو نن د یوازې 1500 تنو په نوم د رایو صندوقونه ښودل کیږي. د ولسی جرګې دوهم رسیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
1500 وزیر صاحبان ته صندوقونه د رای اعتماد کې ښودل کیږي. یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعاتو فرهنګ. زه پر امید یم چې انشاءالله تعالی دغه اسناد به تاسو او هغه به خپله برنامه شایع کړي، او که اسناد یې تکمیل نه شول نو 15 وزیران تسلیم لرو چې صلاح خیر صندوقونه کې د دوی رای اعتماد یا رد اعتماد وخت.
نذیر احمدی زیاته کړ چې د نورو کاندیدانو په اړه څېړنې بشپړې شوې او د رای اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ور معرفي شویو کاندیدانو په اړه رای اخلي. ولسی جرګې تیر وار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رای ورکړې. ولسی جرګې تیر وار لږ تر لږه 12 کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې ستونزو د دوګونی تابعیت او داسې نورو مسایلو له امله رد کړل. د شاغلی غنی له لوري یو کاندید له دې امله رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان له دې چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلې، خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی، شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي وایي چې د مسلې حتی پر راتلونکي ثبات د خلکو باور کم کړي او د امنیت خرابېدو ته زمينه برابره کړې ده.
د قران د پاره نور په دې اجواز کې نور د مينو پیدلو اقدام بس کې راسي، د خپل د شخصي ګټو د پاره د خپل د شخصي ګټو تیر سي. د زموږ دوه رهبرانو ته وایم چې نور خپل کابینه ژر وټاکي.
ما ولسمشر غني ته دغه پیغام دی چې تاسو خو مخکې تر ولسمشرۍ وویله چې موږ به داسې حکومت جوړ کړو چې هغه به ډېر ښه حکومت وي. سمه ده چې جوړ مو کړئ.
ما خپل ولسمشر اشرف غني نه دا پیغام دی چې د اوسه پورې د افغان ولس دومره نه ځیر شوی دی، نه ستړی شوی دی، نه دومره مشکلاتو ته جوړ شوی دی لکه اوس چې ورته جوړ شوی دی. ژر تر ژره باید دی خپله کابینه او ژر تر ژره دغه والیان وټاکي.
خو په ولسي جرګه کې د نن ورځې له راګیري سره هم د حکومت د تشکیل بشپړېدو ته غالبا لا ډېر وخت پاتې دی، ځکه یو شمېر رپورټونه وایي چې د حکومت دواړه مشران لا هم د ملي دفاع د وزیر او د پوځ د لوی درستیز پر انتخاب وروستۍ موافقې ته نه دي رسېدلي. دا چې د ملي دفاع وزارت او د لوی درستیز چوکۍ ته کاندیدان به څه وخت وټاکل او ولسي جرګې ته ور وپېژندل سي لا نه ده څرګنده.
دا و فرشته جلال سی اوس هم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام د تبازمت ابي توران دي کوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د اندیش شمس القمر په یاد د جوړې شوې غونډې رپورټ ولرو. بیا به له نوموتي سندرغاړي استاد خیل محمد سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به په یوې ادبي غونډه کې د استادانو لخوا د ادبي لیکچر نوټونو د ګټو په اړه هم رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو د خیبر پختونخوا له مردان سره تعلق لرونکی شمس القمر اندیش چې له نیمایي څخه زیات عمر یې د خدایي خدمتګارۍ د پورم لاندې پښتو ادب ته په خدمت کې تیر کړی و او د خپلو شعرونو او لیکنو له لارې د پښتون ولس د بیدارولو تر څنګ یې سلګونو ځوانو شاعرانو او لیکوالو ته ګټورې مشورې ورکړې وې. دا چارواخه د اندیش کابو یوه نیمه میاشت وړاندې له دې پانی نړۍ سره د تل لپاره مخخه وکړه. د تیری چهارشنبې په ورځې د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست کې یادغونډه جوړه شوې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په جلال آباد کې د وتلي قام پرست شاعر اندیش شمس القمر یاد د یوې غونډې په ترڅ کې تازه کړ. دغه غونډې ته پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، کوټې او خیبر پښتونخوا څخه هم ادیبان او د ارواښاد اندیش مینوال وربلل شوي ول. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او همغږۍ معین محمد یعقوب احمدزی د سیمینار په پیل کې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې د لر او بر لیکوالو ترمنځ اړیکې ژوندۍ وساتي.
نن موږ یو سیمینار دی یو ادیب شاعر شمس القمر په مناسبت باندې جوړ کړی دی چې موږ وکړو سولې دې لارې نه هغه کوم روابط چې د کوزو برو پښتنو ترمنځ د هغه احیا وساتو او همدارنګه موږ وکولای شو چې دغه شاعران ادیبان چې نن زموږ سره نسته ده د هغوی حق هم په ځای کړي وي. د داسې سیمینارو جوړېدل موږ اړین بولو. نو په دې اساس باندې نن موږ دلته د سرحدونو قبایلو چارو ریاست کې د اندیش یاد باندې یادغونډه جوړه کړې ده.
د جنوبي پښتونخوا کوټي سره تعلق لرونکي لیکوال صادق جړک پرواخه د اندیش مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
شمس القمر اندیش د خدای خدمتګار تیریک بیا دغه ورسته چې کوم تسلسل دی د پښتون قومي تیریک په کوزه پښتونخوا کې هغه د پښتو هغه نماینده شاعر دی چې هغه په خپل نازک بن پارو کې د کام مینه، د ژبې مینه، د وطن مینه په څومره هنر چې دی په کوم غزلو کې بیانې شای چې ډیرو کوم شاعرانو داسې بیان کړي. دی وایي چې ماته تمغه د بادوري تړي خو شرط یې دا دی زه به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم. موږ سره که په کوزه پښتونخوا کې د ګوتو په شمیر څو کامې شاعران دي په هغه کې په لومړي کتار کې د ذکر راځي چې د الته له چا جایزه او تمغه له سرکاره نه ده اخیستې.
نور لبیب نثار په خپلو خبرو کې شمس القمر اندیش د شلمې پیړۍ د نوي غزل په سرلارو شاعرانو کې وشمارو.
اندیش صاحب د پښتو د جدید غزل کومې تقاضی چې په شلمه پیړۍ کې پښتون قوم من حیث کل لري او بیا شاعر او ادیب فریضه جوړیږي چې په خپل آثارو کې هغې باندې تمرکز وکړي. د قومي وحدت خبره ده که رومانتیسیزم دی او که د ژوند او روزګار نورې خبرې دا ټولې پکې ځای په ځای کړي دي. په عمومي توګه باندې د غزل شاعر دی. او ادعا هم لري ډېر مشهور بیت دی وایي چې اوس په د وخت د زړه خبره کوي ملګرو مونږ د کار سړی کړو غزل.
مشتاق الرحمن شفق چې په ادبي نړۍ کې د میمری شفق په نوم پیژندل کیږي د لر او بر پښتنو ترمنځ دغه شان غونډې د وخت ضرورت وباله.
زمونږ د پخوا نه دا یو ارزو ده، دا یو تمنا ده او دا هم عقیده ده چې د خیبر دره خو لار د تلو را تلو ده. په کابل او پېښور کې افغان یو دی، نو دا د قانولې جذبې ته دوام ورکوي، وده ورکوي او زمونږ د ټولو دا خواهش دی چې زمونږ ژبه یوه ده، زمونږ عقیده یوه ده، زمونږ رشتې د وینې او د مینې یو دي. نو مونږ د ټول عمر د قانولې په جذبه دغه شان راغونډېږي که د لر یو او که د بر یو، خو ټول یو یو.
یاد دې وي چې اندېش شمس القمر د روان میلادي کال د مارچ په اتمه نیټه د 20 کلونو په عمر د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او په نهمه نیټه د پښتونخوا د مردان په معیارو کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، استاد خیال محمد د پښتو موسیقۍ داسې یو زړه راښکونکی غږ دی چې د تیرو څو لسیزو راهیسې په نړۍ کې د خورو ورو پښتنو غوږونه ورسره اشنا دي او اوس هم په ډېره مینه اورېدل کیږي. له همدې امله ورته په هنري حلقه کې د پښتو د غزل د شاهنشاه لقب ورکړل شوی. دا ځل مو له استاد خیال سره د زړه خواله کړې چې لومړۍ برخې ته یې تاسو رابولم.
استاد پښتنه داده چې هغه وخت چې غزل سره سندرغاړي اشنا نه وو، تاسې په تنکۍ ځوانۍ کې راووتلی او غزل مو وویلو، دغه د غزل ویلو انګیزه تاسو سره څنګه پیدا شوه؟
ډېره مننه ټولو مینهوالو ته هرکلی او سلامونه وړاندې کوم او ستاسو معروض صاحب ډېره مننه چې تاسو زما غریب خانې ته راغلي. دا غزل هم ما د ریډیو نه سټارټ کړی و. ما سندرې مې ویلي دي، مصرعي مې هم ویلي دي، چارویسې بیا پکې رستو رالی د فلم دنیا په زمانه کې. خو غزل سره زما خپل یو داسې روابط چې حمزه بابا شعر دی چې خامی مې دا ده چې غزل شومه. غزل زه خیال کړم زما خپل یو لګاو ورسره، ویل یې خو مې هر سر څه دي، خو غزل مې په خپل ځان خوښو. د ښو شاعرانو خوشحال بابا، د رحمان بابا، د حمزه صاحب، زما په خیال چې ما کوشش کړی چې د هر شاعر څه لږه لږه برخه ما شریکه کړې ده.
حمزه بابا په یو بیت کې ویلي دي، وایي چې خپل غزل له چا نه واورم حمزه، وایم چې چا داسې وینا کړې ده. بیا د دغه بیت په تناظر کې یو جرنالیست تللی و حمزه بابا ته، ویي چې دغه ته څنګه وایي؟ وایي چې کله چې خیال محمد او شاولی زما سندره وایي، وایي زه فکر نه کوم چې دا شعر دې ما ویلی. تاسې به خو به خامخا په هغه وخت کې حمزه بابا ته تللي یې، د نږدې نه به ورسره پاتې شوي، غزلې به هم ترې غوښتي. د هغه خاطرو نه راته ووایه.
دا زما لپاره ډېر د فخر لوړ مقام دی چې رفیق صاحب ته وي خدای بخلي تا په دې شنواري ژبه کې ورته وي چې رفیقه زما غزل په خیال یې یا کله او خیال زما غزل خوي. نو دا زما لپاره ډېر افتخار دی، ډېر د خوشحالۍ خبره ده. زه خو د دې قابل نه وم. بابا سره خو ډېر پخوا کې ناست یم، په ډېرو محفلونو کې مونږ په یو ټکي کې خطا شوي مې وو. بابا دا غزه نه आवाज کړي چې لکه دا ټکي دا سینه دی دا سې دی. نو مونږ ته هم په دې سیس باندې ډېره خوشحالي جوړه. بابا مخ کې خزه چې دا غلطي زمونږ نه لګو شو او بابا په خپل راته سمجه.
دلته بیا یو پوښتنه را پیدا شوه، زمونږ ډیرو نرمندان چې لکه سبقونه ویلي د کالجونو نه خلاص وي، خو چې کله غزل وایي لفظونه ټیک نه وایي، تا باندې دغه کرخه نه ده راښکلې شوې، تا څنګه چل کړې؟ څه کمال نه دی ګټه اغستې ده؟
کمال خو زما هم نه دی، خو څومره ده چې د غزل یا د شعر و شاعرۍ قدر باندې مې ځان پوه کړی چې شعر دا الفاظ دا ټکي کلیئر راشي او په صحیح معنا وشي. عبد صاحب پښتانه زموږ ډېر دي، ډېر ګایکان دي، ډېر ښه سندرغاړي دي، خو پښتو داسې وایي لکه چې چرته د خالیسې سړی وایي. هغه د پښتو خپله یو لهجه ده.
استاد په شروع شروع کې چې تاسې پن ته راووتلی، عمر به دې څومره و او ډومبنی استاد دې څوک؟
عبد صاحب زه تقریبا یو لس کلن وم. چې زما د موسیقۍ سره په دې چې زما مشرانو هم کړې وه او زما په خپل هم بیا هغه یو تاثیر وي، نو ما په ځان سره د پښتو غزل یا داسې سندره د اردو گانې به مې د لطی وې د هغه آواز زما په هغه ټایم کې داسې و چې هغه لکه د زنانو په شانتې آواز و که نه ډېر د اوچت سر نه به وي. دا خو زما د ډېر وخت نه شوق و.
او بیا چاته کېناستی چې باجت یې زده کوي ارمونت یې زده کوي؟
سب ما سره خو خواري د مشر ورور وه سیف الملوک نامه وه چې هغه به د پېښور ریډیو نه هم پروګرام کولو، نو هغه بیا ما ته وویل چې هلکه ته ګانه کې نو خپل ورور را سره خواري وکړه. زمونږ د غټ غټ خان صاحبان د پښتو وایي چې د پټیاله ګرانې شاګرد یم که نه، نو هغه پټیاله زما په دغه کې هم راځي په نصیب کې. په هغې کې نواب استاد د خان صاحب شکلی خان شاګرد و، نو بیا د نواب استاد زما مشر ورور مو بیا زما بل ورور د تبلې سره لګاو، نو هغه هم شاګرد و. زما هم ورته لکه شیرینی کېخوا، نو هغه ما ته صرف دعا یې ډېره کړې ده. هغه استاد صاحب بیا لږ داسې ضعیف شو، خلکو به ته خپل مقصد کولو، نو ما به ډېر کړولو نه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له استاد خیل محمد سره به نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس یو بل ادبي رپورټ ته تم کیږو. ختیځ ادبي بهیر چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په جلال آباد کې اونیزې غونډې کوي، د مشاعرو او کره کتنې تر څنګ وخت نا وخت وړغونډې، یادغونډې او د کتابونو مخکتنې هم کوي، او ورسره هره میاشت د پوهنتون له استادانو په ادبي موضوعاتو لیکچر نوټونه هم اخلي. تېره اونۍ بهیروالو ته د استاد محمد ابراهیم امکار لخوا د وزن پوهنې په اړه لیکچر نوټ ورکړل شو چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. ځل ختیځ ادبي بهیر د خپلو اونیزو ناستو په لړ کې ادبي لیکچر ته ځای ورکړی و چې د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم امکار پکې په وزن پوهنه یا عروضو باندې مفصلې خبرې وکړې. استاد امکار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د اړتیا له مخې یې په ادبي پونونو کتابونه لیکلي او زده کوونکو خوښ کړي هم دي.
پښتو ادبیاتو کې تر اوسه پورې داسې یو تدریسي کتاب چې هغه د په وزن پوهنه یا د عربۍ په اصطلاح عروض چې په منظم شکل باندې لیکل شوی وي زما تر سترګو نه شو. یو خو د پوهنتون محصلان، هغوی ته یا زه یا بل استاد په تخته باندې دا هر څه وضاحتونه کوي، خو د دې تر څنګ ما سره د خپلې ټولنې غم هم دی. هغه کسان چې شعر شاعري کوي چې دوی هم په دغه مسایلو باندې پوه شي. بهیر کې هم د ځوانانو دا لیوالتیا وه چې په دې اړه څه موضوعات ورسره شریک کړو. زه چې کله درس ورکوم هغوی په خوشحالۍ سره راوګوري. په دې باندې ډاډه کړم چې زما دغه هڅې د ټولنې خوښې دي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی له پیله په دې هڅه کې دي چې ځوانو شاعرانو او لیکوالو ته د ادبیاتو په برخه کې له استادانو لیکچر نوټونه واخلي.
ختیځ ادبي بهیر د نورو غونډو تر څنګ کله استادان راغواړي، هغوی په هره برخه کې چې ځوانان ضرورت لري هغوی په هغو برخو کې هغوی لیکچرونه وړاندې کوي. نن مو استاد محمد ابراهیم همکار راغوښتی و، هغه د عروض یا وزن پوهنې په اړه لیکچر ورکړ چې ځوانانو پکې لیکچر نوټونه واخیست او ډېر څه مو ترې زده کړه.
ځوان شاعر او لیکوال دوست محمد دوست د ادبیاتو د استادانو لخوا بهیروالو ته لیکچر نوټونه ډېر ګټور وبلل او هیله یې څرګنده کړه چې د ادبي درسونو دې لړۍ ته بهیروال دوام ورکړي.
ختیځ ادبي بهیر کې ځوانان شته چې هغوی ډېرې زده کړې ته اړتیا لري او زموږ استادان کولی شي چې د دغه لیکچرونو له لورې زموږ دغه ځوانان وروزي. دوی ځوانانو په فکر همداراز د دوی د شعر په تخنیکي اړخ کې ډېرې خوبانې رامنځته کېږي، هغه څه چې دوی پرې نه پوهېده. زه تمه لرم چې هغه به یې زده کړي وي او په راتلونکي کې به د خپل شعر د کره والي لپاره په تخنیکي برخه کې
ارفان الله بیدار چې د بهیر یو پال غړی دی وایي د وزن پوهنې په برخه کې هغه څه زده کړل چې تر اوسه پرې نه پوهېده.
نن چې کوم درس استاد همکار سه بلان دی که واقعا دا ډیر پزړه پوري په دې کې په حج باندې ډیر زیات خبري وشوي تر اوسه مې د حج ځای نه پیژندل نن همکار سه بو چې دغه مخترا او خود ل دې تر څنګه کاپیا ردیب په هر څه باندې دې په تفصیل سره خبري وکړي او یوازې مان ډیرو بهیروالو دغه درس ډیر خوخ کډیر سي تنه زده کړو که پاینده کې دغه سي درسونه بهیروالو ته وړاندې شي ډیر څه بتني بهیروال زده کی
یاد دی وی چې ختیز ادبی بهیر د خپل ونیزو ناستو په لړ کې د مشاهیرې تر څنګ د میشتې په دوران کې په دریو ونیو کې د کرکتنې برخه لري او څلورمه هغه یې لیکچر نوټونو ته ځانګړي کړي وي چې د پوهنتون له استادانو څخه په بیلابیلو ادبي او کلتوري موضوعاتو لیکچر نوټونه اخلي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازت ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال رادیو ده.